په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې طالبان به پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان، امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه، شایي د دوو اونیو په ترڅ کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او تر هغه مخکې به شخړې راکمې شي. په ننګرهار کې پر یو موټر د حواله لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یوه پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل، لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کیږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوسیټیټد پرس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمې شي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نشتي او د توغندیو حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوسیټیټد پرس آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ 10 بین الافغاني خبرې شروع کیږي. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. له افغانستان د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس ګوروموف کوله. له افغانستان د پخواني شوروي د پوځانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1990 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته راغلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول، خو په میلیونونو افغانان دې جګړې ووژل، ټپیان یې کړل او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلوه حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لار خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړل چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. د رویټرز خبری آژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز آژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي خلک وژل شوي، چې یو ماشوم هم پکې دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 11 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم نه مخالف وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وشتل شوي دي. دا په یوه اونۍ کې د سوری او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهم الوتکه ده چې وشتل شوې ده. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وشتل شوی چې د ترکی پلوه د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونو او د سوری حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 4 نښتې کړي دي. واشنګټن پر انقره ژغ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشري پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان ژغېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. کرملین ویلي چې پوتین له زیلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي که نه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او ځنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلا غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1200 او 1300 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز څخه قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. ازادي راډیو په منتنی څپه 12.5 او FM 3.5 په ټول افغانستان کې. ویل کیږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ نه وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځنران ځدران میشتي ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وکړي له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدان درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوې کال د پاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم هم لرنه نه دوته شوي.
د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسګونو زره کسان اخته شوي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې چې له داسې ماشومانو سره څه وکړو.
زما مشر زوی چې و نازدانه و ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه به پیسې وخصي یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي.
ازادي راډیو د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د FM په 3.5 نیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقه تر رسیدلې دي. کچرته دا پړاو په بریالیتوب تر سره شو نه داسې یو تړون ته پلاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو او دفاع وزیر مارکس پر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازی زلمی خلیل زاد هم و. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هغوی د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونټرن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط په مونشن کې د رویټرز خبريال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوی او شای په نن او سبا کې اعلان سي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو ونی به د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حمله هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبريالان ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کم شوه خبري به بل پړاو ته لاړ شي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوي ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونی لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارکس پر پرون په مونشن کې خبريالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحده ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبريالان ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پورې تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي. دی وایي ناټو اوس مهال په افغانستان کې 16,000 عسکر لري. موږ تیار یو چې د دې پوځ شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وګورو. یوازنۍ لار چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوت شي چې هیڅکله د جګړې په میدان کې بری نشي ګټلی. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځانته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لس ورځې وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اوربن ته غاړه نشتي چې د شخړو له کمیدو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
اساسی هغه ویره دا ده چې کچیره طالبان اوربن دلان کې نو ممکن نامه د وړم کال دی د تیر اختر د درې ورځې اوربن هغه تکراری سناریو هلته داسې و چې د وکله چې اوربن ختم شو ډیری جنګلي د تازه نه و چې جګړې لیکو ته ورشي، هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به همشموله پروسه وي، په لومړي ګام کې به امریکا بیا به له افغان حکومت سره خبرې کېږي، بیا به په دې خبرو کې افغاني ټول بېلابېل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي، هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته ورسپارل کېږي.
په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه او هغې په همغه وخت کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربن مسله ما د طالبانو له غړي امیر خان متقی سره یاده کړه او متقی راته وویل د دې په وینا چې طالبان په خپلو ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کړي چې اوربن وکړي.
دا مثلا د چې د اوربن چې د خپل یو تعهد دی، یو وجبه هغه کې امریکانو هم دغه تړون چې زنډول او طالبان ته ویلي وو چې تاسو ثابته کړئ تاسو څومره یو لاس استئ، یو تاسو کې ورکړی وو. نو طالبان له دې هم ډارېږي که چېرې داسې یو لوی مسؤلیت دوی په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې د زبان مسؤلیت په غاړه اخلي، که سبا داسې عناصر پیدا کېږي او عملاً شته هم طالبانو کې دې شک ډلې زیاتې دي، نو که چېرې دوی بغاوت کوي او بیا دغه اوربن ماتې ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي. دغه غټه ویره هم ده، یعنی دین انکار نه شي کېدلی.
لیکن بیا هم له لویه سره که چېرته لس ورځې شخړې راکمې شي په افغانستان کې، مثلا لکه څرنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، که چېرته دغسې لس ورځې هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دې د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خواسي خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربان کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. یار ته تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات مونږ لرل د جګړو له امله، لوی ښارونه باندې حملې وشوې.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه دی؟
سیده یعنی دا خو یو خوشبینی و پخوانه هم منگه دا نوی خبرم نوی واته نه کاله کیزی چه دا پروسه یعنی 2011 قطر که دی طالبان سیاسی دفتر پرانستو شو دول اگل که دا افغانستان مازله حل شو ولی تروه سپوری هم یعنی دی اتکل سوگ نشی که ولی چه دا غلط سوگزی میچه دوی بیدی چه دی فبرواری تر اخره پوری با ترون لستی کیزی دا هم سوگ اتکل نشی که ولی چه آیا دا برخیه هوشی او کنه نو هغه خه یو حالت تصور کو هغه دا چې لومړی د اوربان لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکراتو لپاره واخیستل چې زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي ولې دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني زه فکر نه کوم که نتیجه ډیره مثبته وي او قوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایو چې منځګړیتوب وکړي یا به روسانو ته وایو یا به چینیانو ته وایو یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته به ووایو چې په دې کې منځګړیتوب وکړي او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله هغه پروسه به بیا نتیجه ډیره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه وای اخیستې شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان له ګردېز راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه ورسره همهاله په مختلف ولایتونو کې پرې د خلکو له لورې نیوکې هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاوو کې برخه نه ورکول کیږي ځکه په وینا یې په ولسي جرګه کې د خپلې سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل
زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه ده شوي.
یوازې دوی نه بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د موږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دي، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشاف پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزې زدران، ګرد څېړی، روحاني بابا، ډنډې پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جاني خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د په وینا د راتلونکي کال بودیجې ته یې نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړې وې خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نه شوې.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلي کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمې دي. شواک، وزیر زدران، ګرد څېړی، بالکل د دوی ګیله پر ځای ده. هلته متوازن انکشاف نه دی شوی خو علت څه ده؟ 1.5 نوي کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یې یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په ثمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمینې دوحې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلي یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي. د ټایم مجلې په مقاله کې راغلی خلیل زاد څه باندې یو کال لګیا او څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیل زاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیل زاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیل زاد بریالی شي، خپل مشر ډونالډ ټرمپ ته به د ولسمشرۍ ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیل زاد ناکام شي، امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کېله پاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوها کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو ورځنی اوربند خبرې کړي دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوي چې وخت یې د خپل سرتیري کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي. لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي، د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځني موده کې له خپلو خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیک کوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمي خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو پر ردولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د تازه شمیرو پر اساس سرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 1,400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. روسی حال د فرشته جلال زوی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړ شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1,416 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4,500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چینه بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوي دي. کورونا ویروس له چین بهر دیرشو هیوادونو ته رسېدلی او تر 500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور له مخې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15,000 ډېر کسان اخته شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپدو لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هغو ماشومانو مسله څرل شوې ده چې په خپل کور کې دننه وړې وړې غلاوې کوي په ماشوموالي. دغه کسان که مخه یې ونه نیول شي په راتلونکي کې با لڅه ستونزو سره مخامخ شي او کورنۍ به لڅه مشکلاتو سره دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس پر شو والنټاین ته. نن د فبروري 15مه پرون 14مه د والنټاین ورسوه. په افغانستان کې په ځانګړي توګه کابل ښار کې د والنټاین یا د مینانو ورځ ولمانځل شو او دا ورځ کال په کال په کابل کې پراخ لمانځل کیږي. ډیر خلک برخه پکې اخلي او له دې سره د والنټاین د موادو هغه شیان چې د دې لپاره پکاري شي د هغو د خرڅلاو بازار هم په کابل کې ګرم شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله لیمه هادي راپور لري.
مینه هغه څه چې نشوکړای په اسانه ډول یې وپیژنو یا یې ستاینه وکړو، یوازې هغه څه چې محسوس کولای شو. البته دا یو عمومي باور دی. د لویدیځوالو د المانځنه په دې ورستیو کې افغانستان ته هم راغځېدلې ده. د همدې ورځې د المانځنه د سرنګوالي د پوهېدو لپاره د کابل ښار ګل فروشي کوڅې ته لاړم.
نفرت دې ورک شي، مینه ناکه زندگی جوړوم. 14 د فبروري یا هم د مینانو ورځ په پلازمینه کابل کې دا ډول منزل کیږي. دغه ورځ د مینانو لپاره یو پلمه ده تر څو شیبه سره کینی او په مینه سره ژوند تیر کړي.
د کوڅه د ولنټاین یا مینانو د ورځې د منځنۍ په هدف د تیر په پرتله په ځانګړي ډول په سرو ګلانو، پوکانو او د بیلابیلو ګلانو په پاڼو سنبال شوې ده. د ګلانو یو تن پلورونکی نبیولا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروی مو بشترین ګلها
مکسر ډیر ګلان شته. مینان ډیرې د مرسل او ګلایل ګلانو نه موږ نه وړي. همدا ځنګړي ګلان دي چې موږ څخه یې وړي. یو یو دانه هم وړي، رانا تحفې هم وړي او د ګلانو ګیډې هم وړي.
د کابل شهرنا په بل څنډه کې 25 کلن متیولا له خپل کوژدن مرسل سره یو هوټل ته راغلی ترڅو د غورز ولمنځي. دی وایي:
امروز برما شخصا یو ورځ بسیار خاص در ژوندګي
دا ورځ په ځنګړې توګه ماته یو خاص ورځ ده. زما او مرسل جان چې زما کوژدن ده، لومړی د مینانو ورځ ده چې یو ځای یو.
یک روز بسیار خاص است.
بل لور ته شګوفه چې له خوان سره یې دغه هوټل ته راغله، وایي د مینانو د ورځ لمانځنه د یو بل ترڅنګ د اوسېدو لپاره یو خپل مده.
زلم ډیر خوشاله یم دلته له خوان سره مې راغلم ترڅو دغه ورځ مون منځم. زما خوان ډیر ښه انسان دی او د دې لپاره زه ډیر خوشاله یم.
اوس چې د دې ورځ لمانځنه په افغانستان کې هم رادود شوي، ډیرې ځوانان ترې لمانځنه کوي. خو د ښار یو شمېر نور اوسېدونکي بیا د دې لپاره چې د لویتیز دود دی لمانځنه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي که امریکا او طالبان اور بند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حمله بند شي. شفی جان زادران د خوست له نادرشاه کوټ لیکي: په کلونو کلونو کې مو د اختر پر مهال درې ورځې اور بند لیدلې، دایمي سولې ته تږي یو. محمد الله قلمیار له سنګین ولسوالي لیکي که تشدد کم شو د افغانانو لپاره به د خوشحالي ځای وي. عبدالرحمن له کابل از ما پوښتنه کړې او لیکلي چې شخص دی بدل شوی. شخص مې نه دی بدل شوی، ستونه مې درد کوي، شاید همدې لپاره وي. یونس هلال نورستانی له ننګرهار لیکي د امریکایانو او طالبانو خبرې د افغانانو لپاره ګټه نه کوي. میر احمد ملتپال له نادلی لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې حکومت پر طالبانو بریدونه بند کړي. عبدالباری خانمرنګ له غزنی لیکي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو مدافعین دي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که طالبان شخړې کمې کړي امریکایان وزي، یعنی که طالبانو جنگ نه کولای پخوا بل امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلی وو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د کانکور د ازموینې مشخصه نیټه باید اعلان شي. او سمیولا له پنجوید کی بے وزله کورنۍ زیات شوی دی باید له دوی سره مرسته وشي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا د متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1990 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسمن پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایي حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې پرون وشتل شوی ده. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون تلیفوني خبرې وکړې او په اوکراین کې د اوربن پر لارو چارو په تفصیل بحث وکړ. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 ټول افغانستان کې اوري. روزګان ته ورځو. په روزګان کې یو شمېر سیمې محاصره دي. ګڼې لوی لارې د طالبانو په لاس کې دي. علت یې څه دی؟ له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي د ولایتي شورا مسولین مدني فعالین ځوانان او دغه ولایت سیاسي شنن کوي د ترینکوټ او ولسوالۍ د تیرو څو کلونو رئیس د ماسري او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي. په ولسي جرګه کې د امنیتي او دفاعي کمیسون غړي او د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او څلور ولسوالۍ چنارتو چارچینې خاص اروزګان او چورا ولسوالۍ کې په زیات شمیر سره خیالي پولیس شتون لري.
تقریبا ګره شاوخوا تر امنیتي ملیتات څه پورې اویا اتیا کسه په خاص اروزګان کې بلانسته او په چرچنو ولسوالۍ کې د دغه اروزګان په شان هلته هم دغه رقم دي چې 10 کسه 15 کسه یې بیولي دي او په چنارتو کې دغسې تشکیل کم دی چې په چنارتو کې څوک تشکیل ډېر کم دی. چورا ولسوالۍ کې دغه رقم دي. موږ د والي صاحب سره په والي والي دا خبرې کړې چې والي صاحب د 222 کسو معاش ته راباسي. والي صاحب که ته نه یې ورسره خوشحاله یا خوښ نه یې نو دا کومندانان ته ولې دا معاش دا استحقاقونه تا او مستوفي ولې امضا کوي؟
په اروزګان ولایت کې د لوی کندهار د سراسري شورا غړي عبدالهادي اڅکزی هم ورته ادعا لري او وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه خیالي پولیس شتون لري او موجود دي.
تاثرات خو هغه دي چې موږ تاسو په عمل کې ګورو چې دوی فقط هغه د کمانډانۍ څلور دیواله ساتلي دي. په هغه 500 یا 600 پولیسو باندې که چیرې تشکیل اضافه سي تشکیل بشپړ پوره تشکیل ورکول سي طبیعي خبره ده چې دوی به پرمختګ وکړي. دوی به هلته پوستې خوندي کې وبساتي اوس که ساحه د مخالفینو څخه ونیسي له طالبانو څخه چې لږ مخته ورسي بیا دوی پولیس نه لري چې هغه ساحه بېرته په خوندي کې په وساتي. نو دا خو طبعا خالي پولیس هغه دي چې ماشینه ځي او هلته موجود نه دي. درنیم سا په یو کمانډانۍ کې او یو ځای کې نه سره ساتل کېږي. دا ته بند چې دوی به مخته ځي او نورې پوستې به ایجادوي او پوستې به نیسي بیا به ساحې تصفیه کېږي مخالفینو څخه. تاثرات هم دغه دي چې اوس په فقط څلور دیواله د کمانډانۍ دي ساتلې دي.
د اروزګان ولایت د امنیت کمانډانۍ مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري. سردار محمد حیا چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت د سرپرست امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر خیالي پولیس شتون لري چې ماشونه یې مخکینی امنیت کمانډانانو خپل شخصي جیبونو ته اچول. حیا ازادي راډیو ته دغه 2,950,000 افغانۍ د پیسو د بانک اویز هم وښودلې، کوم چې د خاص روزګان ولسوالۍ د خیالي پولیسو د یوې میاشتې عیشه وه او د بانک ته بیرته سپارلې وې. دی وایي دغه پیسې له دې وړاندې مخکني امنیت قمندانانو خپل شخصي جیبونو ته اچولې.
موږ خپل کار شروع کړی دی په دې باره کې، سیستم د بایومیتریک دی، سیستم د اپس دی. دوی ار ولسوالی تزی هغه پولیس چې په سیستم کې موجود وي هغه ته معاش حواله کیږي، څوک چې په سیستم کې موجود نه وي هغه ته معاش نه حواله کیږي. بعد لیدین
یعنی اوس معلومات نری چې څومره خیالي پولیس به تاسو خو نه وي راغلي است اصلاحات کې شروع
کیدای شي، کیدای شي یو مقدار وي، ولی دا موږ رافقو، دا مازله موږ رافقو ان شاء الله.
شاغلی حیا دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان فوجیانو نه پرمختګ یوازنی لامل خیالي پولیس دی. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي هم د غراز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه او یې ویل چې د خیالي پولیسو په معاشاتو کې ولایت مقام هم پوره لاس لري، ځکه د ده په خبره چې د ټولو پولیسو معاشونه د والي تر لاسلیک هم تیریږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایت مقام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اورزګان والي هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دا څه تایید کړي وو چې د اورزګان په زیات شمېر ولسوالۍ کې خیالي پولیس شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي. قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل ترسره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامداره دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابېزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د سکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د سکاول نه خواښې به مې ډېر غال مغال کوه، هغه به یې زما نه بیخي پټاوه. همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دې کار نه دی کړی، البته سودا دې واخسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو، ډېر زیات رنج به یم په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه ادا غې نه لاس وهي. په زړه تاسو نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګر خونه، اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنج وړم. همیشه چې ما ترپیه چې والې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه زم، بې تفاوته په دې وم زوی مې بیخي نیت پریښی و، هغې سره به و، هغې سره به ویده کېدو، هغې سره به ګرځېدو، اخر یې آینده خراب شو. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رنج او غم ټول یې ماته دی.
ځینې کارونه ماشومانو ته یوه لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راواړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د میلې ته لاړم. میلې ته چې لاړم نو دغه نږدې کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطۍ خو دا کونج راوتی و، تازه ګوړه وه. ما دغه ګوړه راواخیستله، نو ډېر ورته خوشحاله مې ومه. داسې مې یوړله کور ته، چې کور ته مې وړله، ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا له کومه کړله. ملده خو مې دوکاندار نه راواخیستله، څنګه در واخېست خپله یې در کړه کتاته مل هلته ایښې ور واخېستله. وایي دا خو د غلا کړې ده. یوه سا پېړۍ کش کړم چې بله کش کړم، ما تلته بېرته ورته ویسته. نو ما ورته چې دا خو ډېر لرې ځای ده، اوس شیخ صاحب ته دا څوک وړي؟ وایي نه، دا حتمان وړي بېرته، چې وی نسې نه کېږي. نو هماغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جانب اجازې نه جګوم نه اخلم. او خله وړکی وم.
د ماشومان غلا هم بېلابېل دلایل لرلی شي. ځینې خلک یې د کورنیو ناپوهي، د سوا ټیټه کچه، اقتصادي ستونزې، د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي. په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤول لطف الله رحمتي داسې وایي:
ماشوم چې کله غلا کوي، د دې عاملونه اصلي له داسې چې د فامیل څخه وي، هغه ډېر وختونه دا کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونو سره تشدد سره مخامخ کیږي. مثلا د مور پلار تند رویه، یا مثلا یو د غوزخه، یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافی ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي، نو بیا چې کله سیم ته راځي یا مکتب ته راځي، په دې وخت کې چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافی مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني، نو بیا ته بنده د زړه کېږي چې هغه شی ولري. نو بیا دغه بل د ماشوم په نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځان ته. نو یو عامل یې دا ډېر زیات کېدلی شي. او بله خبره داسته چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډېر عادي مسله اوسېږي، خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کېږي یا کم شی د حق نه، هغه باید وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپلو اولادونو هر عمل ته ډېره پاملرنه کوي، او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا، نو دوی یې په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي. رحمدین په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زما یو ماشوم زوی دی، اتو کاله ده تقریبا. نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل، نو بیا یو سریال و په هغې کې د یو نفر نوم د تورو جامو غل په نوم باندې مشهور وه. نو بیا د یو دوکان ته چې مور سودا پسې لیږي، نو دغه سودا چې راوړي، نو هغه دوکان نه یو شی راخلي له ځان سره، بدون له دې چې هغه دوکانداري وویني که نه. نو شی راخلي، جب کې اچي، نو کور ته راوړي. نو دغه مور یې هغې ورته خپل نصیحت کړی و، خو ما ته یې نه ویل چې دی به ورته خامخه شور یا غصه به پې باندې وکړي. نو وړې لور مې راته وویل چې داسې کار پلاني کړی ده. بیا ما کېنو، نو په ډېره ښه رویه مې هغه ته وویل چې دا شی ګورې، تا نه ده، د دوکاندار حق ده، دې ته ناسته چې هغه دوکانداري کې ته چې پیسې ورکوې، نو د پیسو بدل کې درانیسه. خو د زړه ورته څه وایي، مونږ ته ووایه یا چې درته وایې خلو یا دې. نو په ډېره ښه رویه سره بیا دوی چې دا زه کار زه نور نه کوم. نو ماما هغه اوس ورته وویل چې دا کار مه کوه، سبا به تا نوم په غله مشهور وي. بیا داسې کار نه ده کړی او بیا به یې هم نه کوي.
د لوګر ولایت اوسېدونکی ظاهر وایي دا د کورنیو مسؤلیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو په رابطه پوهاوی ورکړي. په دې یې وپوهوي چې غلا یو ناوړه عمل دی او کېدای شي چې په راتلونکي کې دی او کورنۍ یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
دې دپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوی، په اول قدم کې د خپلو ماشومانو احتیاجات رفع کړو. خپل ماشوم وګوري، خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري، د چه سره علاقه لري. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري، هغه احتیاجات د ماشوم پوره کړو. په دوهم قدم کې وړکیو ته موږ په خپله د توصیه ورکوو چې ګوره، که تا درواغ وې یا د فرض مثال غلا وکه او یا ولاړې په کوم ځای کې د لاس وخت کا، دا الهي مسؤلیت دی. د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي، وی پوهوو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی. احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا، دې ته باید کوشش وشي، داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي، ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس.
ظاهر زیاتوي که چیرې
مور او پلار د ماشوم غلاته وخاندي او بے تفاوته یې وګڼي، نو دا بل لري نوي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر شړوي.
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي، غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي، کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه ورونه دا خلک یې وویني او دوی خلاصه ټنډه ورته ونیسي، نو دا ورکا وایي دا ولا موخه کار وکا په زمن کې خو بد کار دی. نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي، هر څو پیګران وي، تروشه ټنډه ونیسي، ورته ووایي چې دوزیه دا ناوړه عمل دی، د تلاس ما وروړه، ځکه دا به جامعې ته ډېر سخت بد پیغام ورکوي. لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی، دا ایتیشونه ده، دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه.
کور کلی د ازادي راډیو ټولنیزه خونیزه او روزنیزه خبرونه.
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي راډیو د تمثيل برخه همکارانو په کې برخه اخیستې ده. تمثيلي ټوټه ورو.
رازه رازه زویا، خوشو چراغلو، بیخی هوا سړه و. اوه خدایا، اتسنگ ستړی شوم.
دی گلمیر موری راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا سی ستړی شوم چې مای کوا پختنه سړه ام و او بل دا الک میام اصاب خراب کل. دا وقلا هغه وقلا بیخی لیوانه کم.
نام خدا نام خدا، راغلی په خیر زویا بازاره. سمره خیسته موتره که مرور تخیسته ده تراک چه بگورم.
چه موترک؟ وی زویا دادی لکومه که ما خود تا دا موترک نده اخیسته؟
موری موری دامی ده کراچی ده سره رو اخیست، دا نور سودا کولا ما پت رو اخیست، دا بجن پرکی می پت که.
آفرین زویا، شاباز شاباز.
وی زویا قربان دشم، دا څومره هوښیار دی نام خدا.
زویا بیا سړی ونه لیدی؟
نه نه، پټ مې راواخیست، تا د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسی شاباسی.
کور کې څوک شته؟
رازه رازه ما په خیر راشی.
خیر دی نس.
سلام علیکم.
سلام امرینداری. و علیکم تر اورنده شده اوراره میاری خپل کم. نام خدا نام خدا نام خدا.
څنګه یې؟ خیر په خیر راغلی. رازه دغل تکینا
بس جیسه اوراره تخی.
شکر دی شکر دی، استاس خو خیرت دی.
خیر یو سی اوراره. څنګه دواړو خندل؟
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړه کو.
هو خورې وراره دې دومره هوښیار شوی دی. هله زویا موټرک دې اما ته ورښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته، کیسه ورته وکړه.
ته راوړه موټرک دې. نام خدا نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا دا ووایه چې مورجانې دې اخیسته او یا که پلارجان؟
نه ماجانې، خپله مې اخیسته.
ښه، تا په خپله واخیست. زویا اوس دا وایي چې پیسې دې له کومه کړې؟
اما دا مې وې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنې پیسې دې نه دي ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې داسې عجیبه کار کړې چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی، نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی امایې، نو ماشوم ده څنګه یې کوس؟
خو زه هم وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ ورېندارې؟ دا خو تشویقول دی، خدای مه کړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې دې موضوع ته خو مېس پام نه و، تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو؟ اوس یې ووهو چې غلای کړی؟
نه ورېندارې، زه نه وایم چې تاسې ووهئ ویټکوئ، خو په دې یې پوه کئ چې دا غلا ده او عادت کیږي، سبا به د غلو په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي، نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای رښتیا وایې تم. زویا دای دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکم؟
مورې پیسې نه اخلي.
ګوره زویا، کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا نور به داسې نه کوې، هغه ته تاوان رسیږي، هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تا تاسی مور و پلارم دیده ماشوم غلط ما خوشحاله کیگی چی راتون کی خرابیگی؟
گرانو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
اچار اچار اچار
تو چشی اچار
دے گوڑے اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوگوری دن کو سلام زموگ جوان داس دے لکت کابل سین چی پاوسالی که لخورو مردارو بوتکوی او پوچکالی که لخیرون پوداریانو خزولو دعا کوئی چی ده کرونا ویروس را نشی کنه خدای مکه دخه خبوله پا مسوک پیدا نشی زکه ده رختونون و دکترانو خو مها غال دی دخ پراون پا پیل که مو یاولوی رختون تا بیایو چی خباشو کرونا ایسی دول رواندی
می درد گئی اوف چنگه بد درد لگیم
گوره دی دانگور با دی دزوی گراف واخلی
خدایا خدا دکتر صاحب ام در تا پروختین که یخلی
وو لاندی منزل تا بخکت شی آل تا بگرافو نیسی
خا رازو لوری راجی کشا خا
گراف مو واخیسته
وو دکتر صاحب دکتر صاحب نس درد می کم شو
خا خا اتو دخو په گراف که دیخ کاری چی قلبی عمله در بانده را غلی ده باید جر بستر شی او در را عملیات اکره
ده چوهی دکتر صاحب
دیختی ها وایم
اوس با چه کهو موری عملیات نکوم زلم روخ جور ده
جر باید عملیات چی جور نده
دکتر صاحب لچه پوشوی
دزره لگراف ایخ کاری چه دزره عمله پی بانده را غلی
دکتر صاحب څنګه چلې
زویا وای دې زړه عمله پی راغلې ده باید ژر عملیات سی
عملیات نکوم نس درد می اوس ښه شو
دکتر صاحب نڅری معلومه کړه
ګوره وروره د زړه په ګراف کې واضح کاری ته دغه خاتون وګوره دا د زړه د عملې نښه ده
دکتر صاحب دا ګراف خو د لونګې دی او د ما ښځه غوټۍ نومېږي
میرمن دې څو کلنه ده
ډاکټر صاحب پنځه کلنه یم
دا خو پنځوس کلنه ده لکه چې د زړه ګراف دې له چا سره بدل سوی دی اله لاړ شي او خپل ګراف پیدا کړي
ښه ډاکټر صاحب
خدایا ته یې د بل چا کې
دغه دی ډاکټر صاحب دا مې د میرمنې ګراف دی
ته راکړه میرمن دی گوٹای نومی گی
او ڈاکٹر سیب
گرافی خدای چنشتا پکی خو چی بلا و براکتی نو
ڈاکٹر سیب اوس دی نزدی دی قصاب پر زی نداب شپا کلائی دی
دلوی رختونونو خود آغا حال بی کنه
آغام دی مونگ پنی واقعی
آوازه ده چه دزمکه ده غاسی بنا لیستونه ایلانیگی خلکه ده بخواه خونده باور نشه پریکی ده زکه چی؟
سیب دا دزمکو غاسی بینو لیست به ایلان کو چه خلک ورته انتظار دی
تا دا خواکا سوک دی پکه
خسیب ده غلومره کس آدم خورده دواله که جریب از مکه غصب کرده
پا دا خواست خط کش که
ولی؟
تا خو مو ډیر مهم طرفدار دی، کدی نوی را سره حسام نشو کوله.
نو تو وای چې د دونو میلان نکو؟
نه نه تر تیریګه
خصب د غبل زارخور دی، دام یو سل او پنځو زره جری بزمکه غصب کړی ده.
زارخور
حسب
زارخور مې لس نه وباسه.
دام هم طرفدار دی؟
نه دام هغه د چا خبره، جانی جانی ملګری دی. دا اوس چې سو میلیونه ډالر هم ترې وغواړې در ته رارسېی.
د غبل مرګ دی صاحب، دام یو سل او دیر زره جری بزمکه غصب کړی ده.
په دام خط کش که.
دام له دوستانو څخه دی؟
دی د معاون صاحب له خپلوانو څخه دی.
خا خا د غبل سرتنبه دی، ده هم یو سل او شل زره جری به دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي.
سرتنبه؟
او صاحب د مارخور ورور درته ښیم.
سرتنبه خو د یوې ورځې سړی دی، مه پسې ګرځه. د ده په نوم هم خط کش که.
نو څوک به اعلان کړو؟
غصب شوې مځکې له دوی سره دی که یې پلورلې دي؟
صاحب پلورلی دي.
خو لاړ شي هغه کسان پیدا کوي چې دغه د غصب مځکې اخیستې دي، له همدوی ده یو اوږد لیست جوړ کړي او اعلان یې کوي.
نو صاحب دوی خوارانو څه ګناه کړې ده؟
دوی ښه خبر و چې دا ځمکې د غصب دي، که نه و خبر؟
شاید خبر به و.
نو چې خبر و ولې اخیستلې؟ همدوی باید جزا وویني. که د غله مار څوک وانخلي غل به یې ولې غلا کوي؟
نو ته وایې صاحب چې دا لیستونه له منځه یوسو؟
هو، د هغو کسانو لیستونه جوړ او اعلان کوي چې د غصب ځکې اخیستې دي، دوی نیولی او جزا هم ورکولی شو.
او په زارخور مارخور او سرتنبه د چا زور رسیږي صاحب؟
څخه د وینې فشار د لوړېدو کیسه هم واورئ.
دادې خدا چې کله ولیدم نو په خندا شو او وی ویل څنګه سپیره میره ګرځې؟ اوس نام خدا غریب هم نه یې. ورته ومې ویل چې خان هم نه یم، ګزاره ده که وی. هغه وویل چې ما ته خو د حساب معلوم دی، شل کاله کیږي چې کار کوي او د میاشتې تنخواه دې هم 40,000 افغانۍ ده. هغه زیاته کړه چې 40 × 12 کې ضرب کی 4,80,000 افغانۍ کیږي، یعنی د کال 4,80,000 افغانۍ اخلي. او چې 4,80,000 په شلو کې ضرب کی نو 6,90,000 افغانۍ کیږي. اوس ته ووایا چې خان یو که غریب؟ ورته ومې وویل وروره، ته تنخواه حسابوي او مصرفونه نه حسابوي. ته خو د موږ مصرفونه حساب کړه، بیا ووایه چې خان یم که غریب. هغه هم دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې 6,90,000 افغانۍ کمی نه دي، د کلي یو سړی هم نه لري. هغه هم دا ډول د نورو کسانو حساب هم کړی و، او لکه د مالیې مامور د ټولو کلیوالو حساب کتاب ورسره و. ورته ومې ویل دا د خدا وروره، له عوایدو سره مصارف هم حسابوه چې فشار دې برابر وي. ته د خلکو عواید حسابوي او مصارف یې نه حسابوي، نو ځکه د همیشه فشار لوړ وي. هغه په جدي ډول وویل تیا وایي؟ همدا لږ مخکې ډاکټر ته تللی وم، ویلې فشار دې لوړ دی. 2 کاله مخکې مې لکه لیونۍ د خلکو مصرفونه حسابول، نو یو دم مې فشار ټیټ شو چې هر څومره مالګه او غوړي مې وخوړل راپورته کېده نه. بیا مې ویلي راځه د تجربې لپاره د خلکو عواید حساب کړم که مې فشار پورته شي. او چې کله مې د 40-50 تنو کلیوالو عواید پیدا او ضربو جمع کړل، نو فشار مې هم کرار کرار پورته شو. ورته ومې ویل دا د خدا وروره، اوس هم د خلکو د مصارفو حساب کوه. هغه وخندل او ویې ویل چې وروره، که مخکې له کوره یو سړی کار کوه، اوس 50-60 تنو ته رسېدلي دي، ځکه د خلکو زامن غټ شول او کارونه یې پیدا کړل. اوس د زیاتره خلکو عواید له مصارفو ډیر دي، نو څه کمې فشار نه ښکته کیږي.
لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ ډکې. لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ ډکې. د تیرېدو لار نشته، د کېناستو ځای نشته. زمونږ ښار دغسې شو، زمونږ ښار دغسې شو، د کراچۍ ښار شو، د خپلسریو ښار شو. پیکدار پیسې اخلي، لکراچی او څخه او ساتي ختیر دی کورته سودا همړي په مفته کورته سودا همړي په مفته لکراچی خار شو ختیر ماټیل دی پکې چارواکی تیز تیریږي او خار ته پام نه کوي زړه همیش دربیږي چې په بم وانه لزی نو ځکه دا په زرګونو او سرګونو کراچۍ خواران دیدلی نشي موټروان بند وي پکې امبولانس چیغې وهي ناروغ زګیروی کې پکې د کراچیو واټ کې د موټر لاره نشته د کراچیو ښار کې ناروغ زګیروی کې پکې د کراچیو واټ کې د موټر لاره نشته د کراچیو ښار کې لوی لوی واټونه سړکونه او د پلیو لارې په کراچیو ډکې په کراچیو ډکې
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ثنا زرمتۍ او زه لیمم یخیل.